پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادۍ رادیو ل پی یو استودیو څخه غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، زه احمد تکل په دې نیم ساعت خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د وروستیو تحولاتو په اړه له خبرونو او راپورونو سره ستاسو په خدمت کې یم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي، وابورئ چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله د هغو څرګندونو په اړه چې خپل حکومت یې په انحصار غوښتنه تورن کړی غبرګونونه د ولسي جرګې لخوا څرګند شوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې د تخار ولایت په چایاب ولسوالۍ کې 9 کسان په عام محضر کې د یوې میرمنې په وهلو ټکولو په تور نیول شوي دي. نور موضوعات هم لرو، خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې فرشتې جلالزی چمتو کړي دي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، ستړي مسئ پام وکړئ د مهمو خبرونو سرخط ته. په تخار کې امنیتي چارواکي وایي د چایاب ولسوالۍ کې یو تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو په تور نیولی دي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي د ترینکوټ په یوه سیمه کې د وسلوالو طالبانو 15 تنه په یوه هوایي حمله کې وژل شوي دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو وار بیا په کشمیر کې وسلواله نښته شوې او د ترکیه جمهور رئیس نن واتیکان ته روان دی. پوره خبر نه واوري. په تخار کې چارواکي وایي چې د هغه ولایت په چایاب ولسوالۍ کې لږ تر لږه 9 تنه په عام محضر کې د یوې ښځې د وهلو او ټکولو په تور نیول شوي دي. په وروستیو کې پر انټرنیټ یوه ویډیو خپره شوه چې د تخار په چایاب ولسوالۍ کې اخیستل شوې وه. په ویډیو کې څرګندېږي چې یو شمېر کسان یوه ښځه په عام محضر کې وهي ټکوي. د تخار د والي ویان سنت الله تیمور نن سهار ازادي راډیو ته وویل
تا فعلا 7 تن بازداشت شدن، با خود خانم در مرکز تخار یعنی طالقان انتقال یافتن، خانم در خانه امن است. این 7 نفر فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برند.
د تخار د والی په وینا د نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پر دې مسله شدید انتقاد کړی چې په عام محضر کې یوه ښځه وهل کیږي، او د افغانستان له حکومته یې غوښتنه کړې ده چې د دې مسلې سپیناوی وکړي. په اروزګان کې امنیتي چارواکي وایي چې پرون په ترینکوټ کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په هوایي حمله کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اروزګان د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر عبدالقوي عمري ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې حملې د ترینکوټ په خانکي سیمه کې شوي دي. همدې حال کې په غزنی کې امنیتي چارواکي وایي چې د هغه ولایت په دهیه ولسوالۍ کې پرون شدید عملیات شوي چې 15 وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي او یو شمېر کسان زخمیان دي. د غزنی امنیه قمندان نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د نبرد اهنین په نوم پیل شوي دي چې هوایی او ځمکني ځواکونه ونډه پکې لري. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډله نن په شارجه کې د زیمبابوې د کرکټ له ملي لوبډلې سره مسابقه پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 9 بجو په 2 شلو ورځو لوبو پیلېږي او د روانې فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې به دوام وکړي. د کرکټ بورډ سلاکار عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې پخوانیو لوبو تجربې ته په پام افغانستان د زیمبابوې د ماتولو زیات چانس لري.
د دې نه مخکې چې د افغانستان ملي لوبډله او د زیمبابوې ملي لوبډله څومره سره مخ شوي دي، البته په انټرنیشنل لوبو کې خصوصا په شلوري لوبو کې موږ ودی ته ماتور کړی ده، او زه امیدوار یم چې دا سیالي به یو ځل بیا هم د افغانستان ملي لوبډله په خپل نامه کې.
د افغانستان د ملي لوبډلې مشر افغانستان ځکه پرم په شارجه کې په خبري غونډه کې وویل چې دوی د لوبې لپاره ښه تیاری لري. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ پرون یو وار بیا په کشمیر کې نښته شوې ده. د دې نښتې په نتیجه کې چې دواړه لوري یو بل د پای لپاره ملامتوي، څلور هندي عسکر او یو پاکستاني ملکی وګړی وژل شوي دي، او دوه هندي عسکر او دوه پاکستاني ماشومان زخمیان دي. هندي چارواکو ویلي نشته ورسته له هغه پیل سو چې پاکستانی پوځیانو د هندي د هند ځینې پوستې په مرمیو وویشته. پاکستانی چارواکو ادعا کړې چې هندي لوري په خپل تاوتریخوالي ته لمن ووهله او ډزې کړې دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره ګوري. دا په تیرو 9-50 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیه یو جمهور رئیس په رسمي سفر واتیکان ته ځي. د اردوغان دفتر په یو بیان کې ویلي چې دواړه لوري به د بیت المقدس پر موقف، د سوریې پر وضعیت، په نړۍ کې د مهاجرت پر بحران، د تروریزم پر ضد په مبارزه، د اسلام ضد او د بحرانیانو ضد احساساتو په اړه خبرې وکړي. د ایټالیا حکومت د روم په مرکزي برخو کې د خلکو پر مظاهرو بندیز لګولی او لږ تر لږه 3,500 پولیس یې د ښار د امنیت لپاره ګمارلې دي. په جرمني کې د حکومت جوړولو لپاره د یو ائتلاف پر سر مهمې خبرې نن تپاته سوې دي. مرکچیان د خبرو لپاره د فبروري تر 4 هغوی وخت درلود، خو په یوه موافقه کې پاتې راغلل او ټاکل سوي چې نن بیا له سره خبرې پیل کړي. د سوشل ډیموکرات ګوند سکرتر جنرال لارس کلینګبیل ویلي چې دواړه لوریو موافقه کړې چې نن خبرې وکړي. د عامه پالیسۍ په برخه کې ځینې مسایل شته چې دواړه ګوندونه ورباندې نه جوړیږي، خو په ځینو نورو مسایلو کې سره جوړ دي. د صدراعظمې انګیلا مرکل محافظه کار ګوند او منځني کیڼ اړخي سوسیال ډیموکرات ګوند بیا انتخاباتو د نه ترسره کېدو په هیله د ائتلاف په کولو د نوي حکومت جوړولو لپاره هڅې پیل کړې دي. که چیرې انتخابات وشي، ښي اړخی به یو وار بیا په پارلمان کې ډېرې څوکۍ وګټي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله او قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوام کې را سره اوسې راپورونه او مرکې خبرو. وروسته له دې چې د حکومت اجرایه رئیس پرون خپل حکومت یو ځل بیا په انحصارګرۍ تورن کړ، یو شمیر وکیلان وایي چې په حکومت کې دننه اختلافونه ښه پیغام نه لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي چې د افغانستان او پاکستان د پلاویو تګ راتګ او ګډو غونډو ته ډېر هیله من نه دي. په نورو راپورونو کې راپورونه وایي چې د بلخ معزول والي عطا محمد نور دوه ولسوالان اوس په دندو ګمارلې دي. له کندهاره په یو ځانګړي راپور کې به واورئ چې نجونې د ښکلو هنرونو د زده کړې په کورسونو کې څه زده کوي.
دلته موږ شل کس انجینی راځوتلی، خطاطي، رسامي، نقاشي وایو. ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کوم عمر کې موږ کولی سو ډېر څه زده کړو.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. نور موضوعات لرو او ریدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.96 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو شمیر غړي وایي چې په حکومت کې دننه د اختلافونو دوام او سیاسي ستونزې ښه پیغام نه لري. د څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله پرون په پروان کې خپل حکومت په انحصارګرۍ تورن کړ. د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان نن په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل چې له خلکو سره د ژمنو په پاتې راتلو کې د حکومت د یو شمیر مشرانو اعتراف په دې معنا دی چې لا هم په نظام کې دننه ژور اختلاف شته. په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریالي ناجیې ساپۍ څېړنه کړې او دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه د کابل له سټوډیو را سره ده. ناجیې، دوی څه ویلي دي؟ د دوی د څرګندونو جزئیات څه دي او د اجرایه رئیس عبدالله د څرګندونو په اړه دقیقا د دوی غبرګون څه و؟
ډیره مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله تر څرګندونو وروسته د افغانستان د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د افغانستان د حکومت د مشرانو ترمنځ روانو اختلافاتو دغه هیواد له ګڼو ستونزو سره مخ کړی. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان د اجرایه رئیس وروستیو څرګندونو ته په اشاره ویل چې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوختي چې لعمله افغانان لګنو ستونزو سره مخ شوې دي. نو موري ویل چې د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافات د خبرو لاري حل کړي. خبروي چې په دې برخه کې د سرګندونې وورو.
ما تقاضای مایید که هر آنچه وجود دارد در ارتباط و مسائل داخلی حکومت هر دو رهبر وحدت ملی تقاضای مایید که ایره در ملای عام در ظهور در حضور همه مردم میره فکر نمی کنم که مناسب باشه که اظهار بکنن یا تمام موضوعاتی که وجود داره یا بیان با هم بنشینن و مشکلات از روی مفاهمه و مذاکره حل و فصل بکنن و اظهاراتش این موارد فکر می کنم جناب به نفع حکومت و به نفع مردم نباشه.
دا په داسې حال کې ده چې د حکومت اجرایه رئیس منلی چې حکومت یې په کړو شمنو کې پاتې راغلی. نوموړي پرون د یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې لوړپوړي چارواکي قانون ته درناوی نه کوي او حکومت نشي کولی خپل والي له دندې لرې کړي، چې په وینا یې دا د شرم وړ خبره ده. ښاغلی عبدالله همدارنګه ویلي چې امنیت ورځ تر بلې خرابیږي او د دغه وضعیت دوام به خلک د دولت په وړاندې درېدو ته اړ کړي. هغه له خلکو هم مننه کړې چې له دومره ستونزو سره سره د حکومت ملاتړ کوي. همدارنګه ډاکټر عبدالله د ستونزو اساسي لامل د ملي والی حکومت د هوکړه لیک نه عملي کېدل ګڼل، یو ولسمشر ته په اشاره ویلي چې د واک انحصار به حالت نور هم خراب کړي. په همدې حال کې سیاسي شنونکي احمد ولی مسعود نن ازادي راډیو ته ویل کچېرې حکومت دغه ستونزې هوارې نه کړي، روان وضعیت به د نظام د ړنګېدو لامل شي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست نظر واخلو، خو ارګ مڼې په دې اړه لسویلو ډډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې یو شمېر مدني فعالان او خلکو هم د حکومتي مشرانو ترمنځ په اختلافاتو اندېښنې ښودلې وې. بلی تکلسب
ډېر زیاته مننه کوم ناجی. قدر منوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریاله ناجی صاپۍ وچې د ولسی جرګې د یو شمېر غړو د غبرګون په اړه د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله د پرونیو څرګندونو جزئیات راکول. ښاغلی عبدالله پرون د پروان د نوي والی د معرفي پر مهال په یو غونډه کې پر هغه حکومت تورونه ولګول چې په خپل اجرایه رئیس دی او وی ویل چې په حکومت کې انحصارګری شته او د خلکو هغه هیلې نه دي پوره کړي چې مخکې ژمنه کړې وه. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنې نه دي عملي کړي چې په پیل کې له خلکو سره کړې وې. زموږ همکار محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له کارپو حکمت الله حکمت سره پر همدې موضوع مرکه کړي او پر سر کې ترې پوښتلي چې د کومو دلایلو له کبله حکومت نه شو کړای چې د خپلو ژمنو په عمل کې پلی کړي.
زما په باور باندې چې کوم وخت موږ د حکومت خبره کوو، حکومت یو کلکتیو دی، یو حقوقي ادرس دی. هلته افراد او یا ډلې نه دي مطرح چې دله موافقه وي حکومت ناکامه وي. په کل کې زما د یو افغان په صفت باندې ارزونه دا ده چې د ملي یووالي حکومت هغه ژمنو کې چې کړي ولو هغه کې تر ډېره ناکامه دی سره د دې چې هڅې کړي دي. او دغه ناکامۍ دوه علته درلودل. یو دا چې د ملي یووالي د حکومت په ستراتیژیکو پریکړو کې یووالی موجود نه و، بل هغه څه چې دوی د ولسونو سره وعده کړې وله پر هماغه ستراتیژیکو لارو باندې ولاړل نه، بلکې پر شخصي ګټو باندې، پر شخصي تمایلاتو باندې ولاړل.
حکمت صاحب وبخې همدغه موضوع ته راتلم چې تاسو ویل چې په ټوله کې حکومت کومې وعدې چې خلکو سره ورکړې وي، خلکو ته وعدې ورکړې وي، په هغه کې ناکامه دی. نو بیا زه د نقیز څرګندونه کیږي د پخپل د حکومت د نننه د څخ کاروندوی کوي.
دوی اوس په داسې حالت کې دي چې ټولنیز ذهنیت یا په ټولنه کې ذهنیت پر دوی باندې تر ډېرې کچې انتقادي دی او د دوی څخه د دې غوښتنه کوي چې دوی باید عمیق اصلاحات راولي او دغه خپلې ناکامې هڅې بېرته بریالۍ وساتي. ځکه نو دوی کوشش کوي چې یو قسم ځان ته برعت واخلي په کل کې په ټولنه کې. ولې زما په باور باندې چې اوسنی امنیتي وضعیت سیاسي وضعیت ته په کتو سره ویلی شو چې د دوی اوسني تلاشونه هغه څه نه دي چې د ولس قناعت واخلي ترلاسه کړي، خصوصا په امنیتي برخه کې. نن د اجرایه رئیس خبرې تر ډېره پورې ریالیستیکې دي او زما په باور باندې چې عین خبره کېدای شي چې ولسمشر یې وکوي که دی دغه جرات پیدا کړي، دغه شهامت پیدا کړي ووایي چې بلې
بلې. او روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه د حکومت ناکامیو ته، نو څه فکر کوئ چې په خپله په حکومت کې دننه د دوو عمده ټیمونو یا د دوو نه زیاتو ټیمونو موجودیت یا د خبرو ترمنځ تناقض په مهمو مسایلو کې د یو دریځ نه درلودل، دا مسله څومره باعث شوی چې بالاخره حکومت په ټوله کې ونشي کړی هغه وادي چې خلکو سره کړی دی هغه پوره نه کړی؟
لومړی هغه څه چې دوی په دې کې ناکامه و هغه دا و چې د دوی دغه 50-50 حکومت د اساسي قانون خلاف و. د بل طرف څخه د دوی مثبته انرژي هم دغه خنثی کړله، 50-50 تقسیم کړله. پټول کې دا داسې حکومت ولو چې د خلکو انتظار دا ودی ورته څخه د دوی څخه داسې نه ولو چې دوی وعده کړو د انتخاباتي کمپاین پر وخت باندې ولې پار صورت باندې اوس هم وخت لري یو کال یا څو میاشتې چې دوی لري چې داسې دوی امنیت اصلاحات راولي حتی خپل د بلې دورې لپاره داسې یو څه سیاسي محیط رامنځته کړي چې دا وطن بحران ته ولاړ شي ولې اوس د دوی په دغه ناکامه سیاست کې هیواد په نظامي لحاظ بحران ته تللی دي او په سیاسي لحاظ د بحران ته د تګ په حالت کې دي په اقتصادي لحاظ هم کېدای شي چې وضعیت تر دې خراب
د سیاسي چارو کارپو حکمت الله حکمت و چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په حکومت کې دننه پر اختلافونو خبرې کولې.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس هم اقتصادي خبرونه واورئ چې وصل چمتو کړي.
او دا هم څو اقتصادي خبرونه. د افغانستان د سوداګرۍ سنخونه د حکومت له هغې پریکړې هرکلی کوي چې له مخې خصوصي سکتور ته 95% مالیاتي جرایم بخل شوي دي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پریکړه د افغانستان د سوداګرۍ سنخونه په غوښتنه شوې او سوداګرو ته 9 میاشتې وخت ورکړل شوی چې د 15% مالیاتي جرایمو په ورکولو سره خپل لغوه شوي جوازونه بیرته واخلي. ښاغلی پسرلی وایي د حکومت دا شان پریکړې به سوداګر ډېرې پانګونې ته وهڅوي چې ورسره به خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. د حکومت دغه پریکړه مخې هغه مالیه ورکوونکي چې له 1400 کال څخه تر 1490 پورې خپل مالیاتي جرمونه نوي تصفیه کړي د دوی د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه په داسې حال کې چې اصله مالیه او 15% مالیاتي جریمه ورکړي له پاتې 95% مالیاتي جریمې معافیږي او دا پروسه به تر راتلونکو 9 میاشتو پورې دوام وکړي او په هیڅ ډول د تمدید وړ نه ده. د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ ریاست وایي په دغه ولایت کې د جاوید افغان په نوم د اوسپنې ویلې کولو کارخانه به ډېر ژر د هیواد په کچه د اوسپنې د ویلې کولو دوهمه ستره کارخانه شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ رئیس شیرالم املوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د اوسپنې د ویلې کولو دغه کارخانه اوسمهال په ننګرهار ښار کې فعالیت لري چې ټاکل شوی ډېر ژر له ښاره شیخ مصري صنعتي ښارګوټي ته انتقال او خپل فعالیتونه لا پراخ کړي. ښاغلی املوال وایي دغه کارخانه اوسمهال 2 ساعته فعالیت لري چې په دغه وخت کې وټنه سیخي ګول تولیدوي چې د نویو فعالیتونو سره باید د تولید کچه 2 برابره شي. د ننګرهار د سوداګرۍ رئیس په خبره تر خان سټیل وروسته دا د اوسپنې ویلې کولو دوهمه لویه کارخانه ده چې شاوخوا 3 میلیونه ډالره پانګونه کوي او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي اوړه 1500 افغانۍ، یو بوجۍ 500 کیلوی بوره په 1640 افغانۍ، یو بوجۍ 3.5 منۍ وریجې 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1060 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پټرول په 100 افغانۍ او 1 لیټر ډیزل په 80 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 96 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانۍ تومنه 14 افغانۍ 50 پیسې او زر پاکستانی کلداری 608 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا غرمنۍ خبری مجله تر 12:30 بجو دوام کوي او په پاتې نیم ساعت کې تر 1 بجې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هیروي. خو ورځو نورو موضوعاتو ته او په پیل کې نړیوال لایا مسله راخلو. په دې اونۍ کې د شمالي کوریا یو جګپوړي چارواکي په مشرۍ یو هیئت جنوبی کوریا ته سفر کوي او هلته د ژمنی اولمپیک د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې برخه اخلي. نړیواله ټولنه د دواړو کوریاګانو ترمنځ چې له جلا کېدو راهیسې خپلو کې اړیکې ترینګلې دي دا راشه درشه یو ښه پرمختګ بولي. اجمل اند دا مسله تعقیب کړې او د تفصیل لپاره یې دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. اند صاحب، مننه. د شمالي کوریا دا چارواکي چې جنوبي کوریا ته سفر کوي څوک دي او د دې سفر اهمیت په څه کې دی؟
تکل صاحب، اوریدونکو ته به تر ډیره معلومه چې شمالي کوریا او جنوبي کوریا دواغه هیوادونه دي چې له جلا کېدو راهیسې په سخت خراب اړیکو کې دي. یو بل په خوا کې ژوند کوي. د دوی ترمنځ کرخه د نړۍ تر ټولو زیاته پوځي کرخه بلل کیږي. خو اوس چې د شمالي کوریا کوم چارواکي په مشرۍ باندې هیئت سفر کوي، دا اصلا د شمالي کوریا د دولت تشریفاتي مشر دی. کیم یونگ نانګ نومیږي په تخنیکی لحاظ لاغیر وروسته شمالي کوریا ویشل شوې ده د تر ټولو لوړ پوړي چارواکي د شمالي کوریا نه چې جنوبي کوریا ته سفر کوي. دا سفر د دواړو کوریاګانو د ډیپلوماسۍ په برخه کې ډیر مهم ګڼل کیږي. دی سفر دپاره شرایط تر ډیره دغه د ژمنی اولمپیک لوبې چې د سولې د اولمپیک په نوم باندې په جنوبي کوریا کې ترسره کیږي دی برابر کړل. تر ډیره پورې د شمالي کوریا مشر په دې لوبو کې د ګډون په اړه د بلنې په اړه څه نه ویل، خو د خپل نوي کال په وینا کې داسې وښوده چې د دوی هیئت به د دغه لوبو په پرانیسته کې په جنوبي کوریا کې ګډون وکړي.
بلې انسب د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا اړیکې خو له نړیوال ټولنې په تیر له متحدو ایالاتو سره خورا زیات ترنګلې دي، نو نړیوال عکس العملونه به هم تر ډیره په دې برخه کې ښایي مثبت وي.
تر ډیره مثبت دي ځکه چې د شمالي کوریا او د جنوبي کوریا ترمنځ دغه په تیر کال کې اړیکې تر ټولو ډیرې ترنګلې شوې، ځکه چې تیر کال شمالي کوریا څو د لری واټن وشتون کې توغندي وازمویل همدارنګه اتمي ازموینه وکړي چې د لویدیز په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتو قصیره او پاروله د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمن سخت انتقادونه او یو بل د غواکونه تبادله شول. وسم د امریکا متحده ایالاتو ویلي چې دوی د سفر ته خوشبينه دي، د دوه کوریاګانو ترمن زی یو خی اقدام بولی، خو په عین حال کې خبرداري ورکړې ده چې دا به د سبب نشي چې د شمالي کوریا اتمی غواخ له نظر وګرځول شي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د کوریاګانو ترمن د خنیت د نننی سفر په اړه جزئیات اورول. د شمالي کوریا یو پلاوی جنوبي کوریا ته رسیدلای او تمه ده چې د ژمني اولمپیک په لوبو کې چې د فبروري په 9 نیټه پیلېږي د شمالي کوریا لوبغاړي به هم برخه واخلي. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ورځو نورو موضوعاتو ته. په تخار ولایت کې د یوې میرمنې د صحرایي محکمې عملان نیول شوی. د تخار ولایت سیمه ایزو چارواکو نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې تړاو اووه کسان نیولې چې اوس مهال په توقیف کې دي او د نورو د نیولو لپاره هم هڅې روانې دي. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د هیواد له عدلي او قضایي ارګانونو غوښتي دي چې له نیول شویو کسانو سره غوڅ قانوني چلند وکړي.
د تخار ولایت سیمیز چارواکی وای چې د دغه ولایت په چاآب ولسوالۍ کې د یوې دویشکلنې ښځې د صحرایي محکمې و عاملین نیولې دي. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه نیول شوو کسانو کې اکثره په یاد صحرایي محاکمه کې د وهل شوې ښځې د کورنۍ غړي دي. خاغلی تیمور وویل نیول شوي کسان توقیف خانې ته انتقال شوي چې د سیړونو لپاره به عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي.
مونږ تر اوسه د دغې قضیې په تړه اووه کسان نیولي، اوس په توقیف خانه کې دي او ښځه مو 9 بجې د ولایت مرکز ته رالیږدولي. اوس د امن په کور کې ده، روغتیایي حالت یې ښه دی. څو کسان نور هم زموږ پولیس کې دي، ورپسې یو چې هغوی هم ونیول شي.
د تخار ولایت د چاآب په ولسوالۍ کې دغه پیښه ته له هغې وروسته د خلکو او حکومت پام ورواوښت چې په ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک کې د دغې ښځې د صحرایي محکمې ویډیو خپره شوه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ښځه د ګڼو خلکو په منځ کې ولاړه او څو کسان په شدت سره په کوتکونو وهي. سربیره پر دې یو شمېر کسان په لګتو وهي او په ځمکه یې پرې باسي. د خاغلی تیمور په خبره دغه پیخه د تخار ولایت د چاآب ولسوالۍ د رباط حمیدالدین په کلي کې رامنځته شوې ده. د تخار د والی ویان د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته دا هم ویلي و چې د دغه ښځې میړه له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي. نوموړي دا هم ویلي و چې دغه ښځه په دې تور صحرایي محکمې ته راښکل شوه چې ګواکې کور ته یو ځوان ننوتی او 3 ساعته یې په کور کې تیر کړي دي. د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې ویان دی منیره یوسفزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه ښځه سوریا نومیده او د صحرایي محکمې یو شمېر عاملین نیول شوي دي. په تخار ولایت کې د یوې ښځې صحرایي محکمه په افغانستان کې نوې پیښه نه ده. شاوخوا 2 کاله مخکې د غور په ولایت کې د رخشانې په نامه یو نجلۍ له کوره د تیښتې په تور په یوې صحرایي محکمه کې ووژل شوه او په کابل ښار کې د فرخوندې په نامه بل نجلۍ د قرآن د سوځولو په تور په وهلو ټکولو ووژل شوه او مړي ته یې اور واچول شو. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون وایي د صحرایي محکمو د مخنیوي په هدف په کار ده چې عدلي او قضایي ارګانونه د دغه پیښې له عاملینو سره غوڅ قانوني چلند وکړي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی ازادي راډیو ته وویل.
دا یو جنایتکارانه او غیر انساني عمل دی چې د یوې ښځې د قربانۍ لامل شوی. موږ غواړو د قضیې لاملینو سره قانوني چلند وشي او هیله ده چې د افغانستان دولت په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې په خپل سر خلک مجازات کړي.
ښاغلی صدیقي وایي په دې وروستیو کې دا شان قضیې زیاتې شوې دي. د ده په خبره دوی د روان لمریز کال په لومړیو لسو میاشتو کې ورته شپږ نورې قضیې هم ثبتې کړې دي، خو افغان چارواکو تل دا ویلي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف اړوندو ارګانونو ته جدي سپارښتنې کړې دي. د دغه پیښې وروسته د افغانستان د ښځو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ له دیني عالمانو او ملا امامانو غوښتي چې خلکو ته د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې عامه پوهاوی ورکړي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ قدر منوریدونکو. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. اجمل تورمن نننۍ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطلب خپر شوي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په کونړ ولایت د پاکستان روسي توپخانهي برید ته په پام سره د هغه هیواد د دوه مخي سیاست په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي، د کونړ په دانګام او سرکانو ولسوالیو د پاکستان پوځ یو وار بیا 115 د توپونو ګولۍ راویشتي چې څلور کسه ملکیان پکې ټپیان شوي دي. په مطلب کې د سیمې د اوسیدونکو په حواله راغلي چې د غبرید وړ مش په 10 بجې شوی چې خلکو ته پکې درانه مالي زیانونه هم اوښتي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په دې تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي، دا کابل ته د پاکستانی چارواکو تر سفر یوازې یوه ورځ وروسته کیږي. په سر مقاله کې راغلي چې کابل ته د پاکستانی پلاوي په درشل کې افغان چارواکو د دواړو لوریو ترمنځ د مهمو هوکړو خبره وکړه او دای وښوده چې پاکستان خپل ټولو پخوانیو کړنو ته شا کړې او تر دې وروسته به د ترهګرۍ سره د مبارزې او د افغانستان د سولې په برخه کې رښتینې همکاري کوي. سر مقاله لیکونکي لیکي، امکان نه لري چې د ملي وحدت حکومت مشران دي دې نتیجې ته نه وي رسیدلي چې اسلام آباد کله هم د اعتماد وړ نه دی. خو په خبره د چارواکو وروستۍ هیله بخونکې خبرې د عوامو د غولونې او پر دوی د فشارونو له امله کړې دي. په سرمقاله کې د حکومت له مشرانو غوښتل شوي چې نور په داشان کړنو او خبرو سره د ملت له برخلیک سره لوبې ونه کړي. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو لیکلې دي. ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکي، د پاکستان د توغندیز او توپخانهي بریدونو په تړاو تر اوسه د افغانستان لخوا لازم اقدامات نه دي شوي او پاکستانیانو ته دې وضعیت لا جرأت ورکړی چې خپلې حملې شدیدې کړي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کوي چې افغان حکومت په دې برخه کې له دوو لازمو لارو اقدامات کولی شي. بالمثل ځواب او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته له دغه هیواد نه شکایت. په سرمقاله کې راغلي په داسو مواردو کې خلک امریکا ته هم د انتقاد ګوته نیسي، وایي که هغه هیواد غبرګون نه ښیي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي تړونونو لاسلیک او موجودیت یې څه معنا ورکوي.
په کندهار کې په لومړي ځل د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو په برخه کې د نجونو لیوالتیا زیاته شوې. د ازادۍ راډیو خبریال صادق رښتینی له څو داسې نجونو سره خبرې کړي چې دغو کورسونو ته ځي.
د ښکلو هنرونو په دې ټولنه کې په اونۍ کې درې ځله نجونو ته د خطاطۍ او انځورګرۍ زده کړه ورکول کیږي. د ښکلو هنرونو د ټولنې مشر امان الله درخشان وایي شاوخوا یو کال کیږي چې د ښوونځي ښځینه زده کوونکي او محصلان د انځورګرۍ او خطاطۍ د زده کړو لپاره مراجعه کوي. د درخشان په وینا تر دې مخکې یوازې نارینه وو د انځورګرۍ او خطاطۍ په برخه کې زده کړې کولې، خو اوس د لومړي ځل لپاره شاوخوا شلو نجونو د دغه دوو هنرونو د زده کړو لپاره مراجعه کړې.
په دې برخه کې د هلکانو تعداد نسبت نجونو ته ډېر په لومړي سر کښې، او الحمدلله د یوه کال رئیس دلته د کندهار کښې د نجونو ونډه ډېره سوې ده، او نجونې د شلو څخه تر 15 نو پورې په مختلفو برخو کښې دلته د نقاشي، خطاطۍ، میناتور او رسامي زده کړې کوي.
امان الله درخشان وایي دوی په مختلفو برخو لکه نقاشي، انځورګري، خطاطي او معماري کې شاګردانو ته روزنه ورکوي، خو نجونو د اوس لپاره یوازې د انځورګري او خطاطي د زده کړو په برخه کې علاقه ښودلې. پاینی وخت کې د انزورګری او خطاطی د برخیز د کوونکو وایي چې اوس کولای شي مختلف رسمونه او ډیزاین سی خطونه جوړ کړي. ارزو او سرایا په دې اړه داسې وایي:
تقریبا اته نه میاشت کې چې دلته زده کړې کوم په اطلاعات فرهنګ ریاست او د کندهار د ښکلا په مرکز کې. دلته موږ شل کس انجینر راځو، خطاطي، رسامي، نقاشي وایو. ډېر ښه او بااستعداد استادان لرو چې په کم عمر کې موږ کولای سو ډېر څه زده کړو. ځینې کسان چې هر څه ته علاقه ولري، که خطاطي او که رسامي، په هغه کې خپلې زده کړې مخته وړي.
یو کال کېږي چې ما دا هنر دا خبر خود ما شوق و ډېر چې زه دا هنر زده کړم او دا هنر ته پرمختګ ورکړو په افغانستان کې، چې موږ هم کولای شو دا هنر زده کړو مخته یوسي. شلته نجونې دي چې ډېر نام خدای پرمختګ کړي، ډېر ښه کارونه لري.
دا په داسې حال کې ده چې په کندهار کې لا هم کلتوري محدودیتونه د ښځو د هنر او نورو زده کړو په برخه کې لوی خنډ بلل کېږي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. یوه دقیقه باندې 12:30 بجې شوې. فرشته جلال زی لنډ خبرونه اوروي.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي په کابل کې پر انټرکانتیننتال هوټل د وسلوالي حملې په ارتباط شپږ تنه نیول شوي دي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن په کابل کې خبریالانو ته وویل نیول شوي کسان د پاکستان د استخباراتو د ادارې له لوري روزل شوي وو او تر تحقیق لاندې دي. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې به نن په شارجه کې د مسابقو لړۍ پیل کړي. دا لړۍ نن او سبا د کابل په وخت ماښام په 1:30 بجو په دوو شلوریزو مسابقو باندې پیل کېږي. د غلړۍ به د فبروري د میاشتې تر 19 دوام ولري. تاسې دا مسابقې د نن ماښام په 1:30 بجو له ټلویزیونو کتلای شئ. په تخار کې چارواکي وایي چې د چاب ولسوالۍ کې د یوې په عام محضر کې د یوې ښځې د وهل کېدو په تور وطن نیول شوی دی. د تخار د والی ویان سنت الله تیمور ازادي راډیو ته نن سهار وویل چې نیول شوي کسان ټول د وهل شوي ښځې د کورنۍ غړي دي او مرکز ته لېږدول شوي دي. او د رپورټونو پر اساس ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واتیکان کې د کاتولیکو مسیحیانو له مشر پاپ فرانسیس سره وګوري. دا په تیرو 9-15 کلونو کې اول وار دی چې د ترکیې د حکومت مشر په رسمي سفر واتیکان ته ځي.
د بلخ د ولی ویان وای چې اته محمد نور د ولایت د دوه ولسوالۍ ولسوالان اوس ورسته لدی چې لواک لري شوی بدل کړی دی. په دې اړه راپور مو د وخت د کمښت له کبله خبر نه کړ. د نن د خبرونو په دوام کې به یې واوري. اوس هم د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود نافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې د امریکا استخباراتي اداره یا CIA د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې نوي اقدامات کوي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهر کې مهمې پیښې راګرځوي چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
افغان ځواکونو په فراه ولایت کې یو ایرانی د نشه یي موادو د قاچاق په تور ونیو. د فراه ولایت مطبوعاتي دفتر د سې شنبې په ورځ رسنوي ته وویل یو ایرانی چې 8 کیلوګرامه کریستال یا شیشه یې په یو موټر کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې ایران ته یې قاچاق کړي، د افغانستان سرحدي ځواکونو د ابو نصر فراهي په پوسته کې د تلاشۍ پر مهال نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په تیرو دوه اونیو کې دا دریم ځل دی چې ایرانیان له فراه څخه ایران ته د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیول کېږي. د کندهار ولایت د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د کندهار د امنیه قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر سمنوال ولی شاه د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل سرحدي ځواکونو د کندهار په سپین بولدک کې د معتادینو روغتون ته نږدې 355 کیلوګرامه تریاک ونیول.
355 کیلوګرامه تریاک دا د کنساری د مصوبینو د پاسه په ولدکی په دا کریټو په دا کڅونو سره ځای پر ځای کړی و. شمش پر کمې اړهونه دا موږ د غزمې د کنساری غزمې دا د پاکستان د افغانستان پر پوله پراته و چې دې ته لاس ورغلی و دې نیولی و.
د یادونه ورده چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې یو بل تن هم د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی چې 40 ګرامه هیروئین او 80 ګرامه شیشه یا کریستال ورسره ول. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر سری قطې د برید پر مهال په لسګونو کیلوګرامه نشئی مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د کمانډو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنیو ته لیږل شوې راغلي چې د اووم کنډک کمانډو ځواکونو په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د سری قطې پر پټنځای باندې د برید پر مهال 90 کیلوګرامه چرس نیولي او بیا یې له منځه وړي دي. په دې عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو ولس هغه کسان هم نیول شوي چې د نشئی موادو د قاچاقي کاروانونو امنیت ساته. او د ونی ورسی په خداده چې د کابل ولایت د هوایی ډګر د کارکونکو په ګډون اتلس کسان د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوی دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز وایان خالد موحد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیرو وو ورځو کې د افغانستان په وو ولایتونو کې 14 کسان له 110 کیلوګرامه هیروینو، 823 کیلوګرامه تریاکو، 389 کیلوګرامه چرسو او 122 لیټره کیمیاوي مواد سره نیولې دي. خاغلی موحد زیاته کړه د دې اتلس کسانو څخه دوه تنه د حامد کرزي د هوایی ډګر کارکونکي ول چې غوښتل یې هند ته هیروین قاچاق کړي.
مسکا هوتک وچی د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب راغونډ کړي دي. د طالبانو د مالی سرچینو پر وړاندې د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای نوي اقدامات.
زه طالبان هم په هغه لست کې ور زیاتوم چې خپل عواید له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي.
د نشئی موادو پر ضد مبارزه کې د دیني علماو پر ونډه خبرې کوو.
مستاس نه غوښتنه دا دا اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر دا هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې زموږ سره یو ځای سي.
د تریماډول په نوم د یو ډول درملو د زیانونو په اړه له ډاکټر فرشتي انیس سره مرکه لرو.
تریماډول کېدای شي چې لنډمهاله عوارض ولري او یا هم اوږدمهاله. لنډمهاله تاثیرات تداوی دپاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي تر څو د شخص درد آرامه کړي، خو بیا اوږدمهاله چې دي دا بیا احتیاط رامنځته کوي.
د یو معتاد خاطره درسره شریکو.
خدا داسې یو بد عمل دی چې یعنی هیڅ مسلمان د خدا په دې عمل نه اخته کوي. اعصاب خرابي، دلتنګي، په مال ازا کې چارسونه مال لري او مال ورکه بچ دا عمل ځای پیدا کوي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم له یاده مباسي.
اکبر استاد داستا ملګری ولې ولاړ؟ د خونه ډوډۍ وخوړه او نه بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پیژنم. ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پیژنې.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای وایي چې وسلوال طالبان له نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسو څخه ګټه اخلي او امریکایان هڅه کوي چې دا سرچینې تشخیص او وچ کړي. د امریکا د مرکزي استخباراتو مشر مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال وویل چې طالبان د هغو ډلو په لیست کې شامل شوي چې له نشئی موادو څخه لاسته راغلي پیسې په خپلو جنګي فعالیتونو باندې لګوي. پومپیو وایي چې سی آی ای د امریکا له مالي ادارو سره په ګډه هڅه کوي چې د دې ډول پیسو سرچینې پیدا او مخه ونیسي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالله هنانزی وړاندې کوي.
د امریکا استخباراتي اداره یا سی آی ای د هغو مالي سرچینو پیدا کولو په لټه کې ده چې طالبان له هغې لارې دا تورې پیسې انتقالوي او بیا یې په جنګي فعالیتونو لګوي. د امریکا د مرکزي ادارې رئیس مایک پومپیو په انټرپرایز انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال ویل جنایي شبکو او جنګي ډلو د نشئی موادو له لګښت، تولید او قاچاق څخه په ترلاسه شویو پیسو تکیه زیاته کړې او دا پیسې د ځانګړو مالي لارو څخه هغوی ته رسیږي. د امریکا د استخباراتو د لوړ پوړي چارواکي وایي چې دوی هڅه پیل کړي چې د امریکا د نورو مالی ادارو په همغږۍ او همکارۍ په ځانګړي توګه د امریکا د خزانه وزارت په همکارۍ هغه لارې بندې کړي چې له هغو څخه وسلوالو طالبانو ته پیسې رسیږي.
زه طالبان هم په هغه لست کې ور زیاتوم چې خپل عواید له نشئی موادو څخه ترلاسه کوي. په دې برخه کې موږ خپل ظرفیتونه زیات کړي دي. موږ د خزانه وزارت سره په ګډه کار کوو
چې د دې ډلې مالی او عایداتي سرچینې تثبیت او پر ضد اقدام وکړو. هغه لارې چارې چې پالیسي جوړونکو وړاندې کړي د بندیزونو لګولو ترڅنګ ځینې نورې لارې هم شته. که موږ د دوی مالی سرچینې پیدا کړو بیا دا توان لرو چې دا سرچینې وچې کړو.
په روان میلادي کال کې د نړیوالې مالی اقداماتو ادارو لخوا د افغانستان نوم له خرلس څخه ایستل شوی او پر دې بنسټ یې ژمنه کړې چې د تروریزم له تمویل او تورو پیسو له سپینولو سره مبارزه وکړي، په سرحدونو کې د پیسو د څارنې سیستم جوړ او د مالی څارنې کچه لوړه کړي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک ویلي و چې له هېواده بهر یې د تورو پیسو د انتقال د مخنیوي په خاطر یو منظم سیستم جوړ کړی، خو په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وویل چې په روان میلادي کال کې څو صرافان د تورو پیسو د انتقال په تور نیولي چې ځینو یې تورې پیسې د بانکونو له لارې له هېواده د باندې ایستل. مالی او بانکي کارپوه مجیب شریف وایي چې قاچاق وړونکي او وسله والې ډلې له دریو بېلابېلو رسمي او غیر رسمي لارو څخه د نشه یي موادو د پیسو په حواله کولو کې کار اخلي.
کله تورې پیسې د نشوي توکو نه ترلاسه شي، دوی کوشش کوي چې په هغې باندې سوداګریز توکي واخلي او دا ملک ته داخل کړی شي چې هلته بیا د پیسو په تبدیلولو باندې بیرته دوی وکولی شي هغه پیسې هغه لورو ته ورکړي چې په هغې ځای کې ورته په آسانۍ باندې پیسو ته لاسرسی شونی وي. دوهمه مهمه مسئله دا ده چې دوی کله دغه پیسې له یوه ځای نه بل ځای ته انتقالوي، دوی ډېر کوشش کوي چې حوالو نه کار واخلي. دریم مهمه چاره چې دوی کاروي هغه د بانکونو معاملات کړي دي چې دوی ډېر په کم وخت کې هغه ځای ته چې دغه دوه نور مخکې طریقې چې ما یاد کړي چې هغه ناکامه شي بانکي معاملاتو د لارې دوی دغه کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ناټو ځواکونو عملیاتي قومندان له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د طالبانو کلنی لګښت 1500 میلیون امریکایي ډالر دي چې 80% کې یې له نشه یي موادو څخه ترلاسه کیږي او وسلوال طالبان یوازې له هلمند ولایت څخه 200 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کوي. ښاغلی شریف وړاندیز کوي چې د بانکونو او حوالې له لارې د پیسو د انتقال د مخنیوي لپاره باید د افغانستان دولت مالي ادارې له متحده ایالاتونو سره همکاري وکړي ترڅو جنگي ډلو ته د نشه یي موادو له لارې د میلیونونو ډالرو د رسیدلو مخه ونیول شي.
عباد الله نانزی و چې د طالبانو د مالي سرچینو په اړه د امریکا د نوو اقداماتو په اړه راپور اوروه. اوس له نشه یي موادو پر ضد مبارزه کې د دیني عالمانو پر ونډه خبرې کوو. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت له دیني عالمانو غواړي چې د اسلام په رڼا کې د نشه یي موادو پر ضد خلکو ته تبلیغ وکړي. د دې وزارت استراتیجی او پالیسی مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د کابل ښار او ولسوالۍ د دینی عالمانو په یوه ناسته کې وویل چې دینی علما کولی سي د اسلام په رڼا کې د منبرونو او جماعتونو له لارې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان وایي چې دوی به له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له حکومت سره همکاري وکړي او د اسلام په رڼا کې به د نشه یي موادو د زیانونو په اړه خپل مسؤلیت ادا کړي. په دې اړه زموږ همکار عباد الله ناظر راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي دینی عالمان د کوکنارو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال په برخه کې د تبلیغاتو له لارې مؤثر او ګټور رول لوبولی شي. دا خبره د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ د نشه یي موادو پر ضد د کابل ښار او ولسوالیو د علماو په ناسته کې مطرح کړه او له هغوی څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د دوی له وزارت سره یو ځای شي. خغلی قایم وویل دینی علما کولای شي د اسلام پرانا کې د منبرونو او جماعتونو لاره د مخدره موادو د زیانونو په اړه خلکو ته معلومات ورکړي.
موږ تاسو نه غوښتل دا د اعتراف هم کوو چې حکومت که هر څومره کوشش وکړي ستاسو د کومک نه ستاسو د همکارۍ نه بغیر د هیڅ امکان نه لري. په دې اسلامي ملي وجیبه کې موږ سره یو ځای سي د همدې تریبیون نه شروع د جمعې په خطبه کې په هر بل ځای کې چې ستاسو نصیحتونه خلک اوري او هر ځای اوري د دې په خلاف د دین د ځوانانو د راستلو لپاره او د دې د ځوانانو د جلوګیری لپاره زموږ سره یو ځای اوسئ.
د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت داسې مهال د نشه یي موادو پر ضد د دینی علماو پر ونډه ټینګار کوي چې تر دې وړاندې د وزارت ویلي و چې د حج او اوقافو وزارت د نشه یي موادو پر ضد د عامه پوهاوي په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه نه دي ادا کړي. له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت د 15 کلن ملي عمل پلان له مخې د حج او اوقافو وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. د جمعتون او تکیه خنول منبرونو څخه د نشې موادو پر خلاف غاک پورته کول او د نشې موادو د زیانونو په اړه عام خلک پوهاول هغه مهم کارونه دي چې د ملي عمل د 15 کلن پلان لمخي د حج او اوقافو وزارت ور باندې مکلف ګڼل شوی دی. خو دینی علما بیا وایي چې دوی تل د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي او په دې برخه کې خپل رسالت او مسؤلیت ادا کړی دی. یو دینی عالم او د کابل د ولایتي شورا غړی عطاالله فیضانی:
دغه مجلس له علما سره دوی مفید او مؤثر مجلس ده. همیش علما په مساجد کې په محافل کې او مجلسونو کې خپل رسالت ادا کړی او هغه چې خدای رسول ورته وایي او دوی زدي هغه خلکو ته رسولي. تریاک هم حرام دي، چرس هم حرام دي، شراب هم حرام دي. راځي هر هغه شی چې عقل خرابوي د دې په مقابله کې موږ تاسې عملي اقدام وکړو.
په دې ناسته کې د کابل والی یعقوب حیدری هم ګډون کړی و او د کابل په ځینو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی حیدری: پاکستان په افغانستان کې د مخدره موادو د رواجولو او عامولو ستر لامل یاد کړ او له دینی علماو، عامو خلکو او نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې مبارزه کې د افغان حکومت تر څنګ ودرېږي او په ګډه د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد مبارزه وکړي.
مسکا هوتک وچی له نشې موادو پر ضد مبارزه کې د علماو د رول په اړه راپور اوروه.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
اوس د نشې موادو په لړ کې د ټریماډول په نوم د یو ډول درملو په اړه مرکه لرو. ټریماډول هغه درمل دی چې ډاکټران یې د اړتیا له مخې د درد آرامولو لپاره ناروغانو ته ورکوي، خو ځینې خلک یې خپل په سر هم کاروي او په دې ډول ورباندې متعده کیږي. دا چې ټریماډول کومې ستونزې پیدا کوي، د نور نشې موادو سره څه توپیر لري او پر امیدواره میندو باندې څه منفي اغېز کوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټرې فرشتې انیس سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې ټریماډول درمل له څه ډول موادو څخه جوړ شوي دي.
خپل ټریماډول چې دی دا د اوپیوید خاندان نه دی، د مخدراتو نه، په مصنوعي شکل جوړ شوی دی او ضد درد دی، لکه سرطانونو کې، لکه پس له عملیاته په دې دردونو کې ورکول کېږي. او بیا ځینې خلک دي چې دا خپل خودسرانه د درملتونونو نه اخلي او خلک دې ته معتاده کېږي، فزیکي وابستګي لري.
هغه کسان چې هغوی ټریماډول کاروي په دې باندې معتاد دي، د هغو نښې نښانې څه دي؟
ځینې خلک دي چې خپل احتیاط نه افشا کوي، دې لپاره لابراتوارونو کې ادرار ټیسټ ورته ورکوي، د وینې د طریقو نه دا ښکاره کېږي. سړی چې معتاد اوس پیژنوي، ځکه چې هغه ډیر خوب کوي، یو سړی یو ځای کې کار کوي، کله چې په موادو روغ دی شو دا نشي کولی چې هغه فعالیتونه خپل په سمه توګه اجرا کړي. هغه وخت کې چې باید راشي دا نه راځي، هغه کارونه چې باید په یو ورځ کې دا وکړي د ټولو نه شاته پاتې کیږي، دا منځ ته پاسېدای نشي. کورنۍ کې ډیر زیات جنگ کوي، خپل ماشومانو ته، خپل ښځې ته رسېدای نشي. دا ټول هغه عوارض دي چې د احتیاط له باعثه یې پیدا کړي دي.
ټریماډول په څه طریقو باندې کارول کیږي؟
خپل ټریماډول چې دی د ټابلیټ په شکل دی، کپسول په شکل دی، او دا هم زرقی هم اغېستل کیږي. چې ما د دې ټریماډول یو نمونه راوړم چې ټابلیټ په شکل ده او سپین رنگ لري، چې دا په بازارونو کې په همدې شکل خرڅیږي.
د شپه آزاد خرڅیږي؟
قانوني یعنی سو اجازه نه لري چې به د نسخینه دا خرڅ کی، خو په بازارونو کې په آزاد شکل هم دا خرڅیږي. خلک هم دې لپاره په دې روغ دیږي او هر څوک خپل ازي خود سرانه اخلي.
د ټریماډولو نشه د نورو مخدره موادو نشه سره څه توپیر لري؟
مورفین د تریاک نه نشه ضعیفتر ده. نور مواد چې مثلا انسان ته کاذبه خوشحالي ورکوي، دا چې د انسان خفقۍ، انسان ته ډیپریشن پیدا کوي، خدا خلک په دې باندې نه پويږي. کله چې یو ډاکټر دغه دوا په نسخه کې مریض ته ورکول کیږي، باید دې ته وایي چې دغه دوا چې دی دا احتیاط لري، او دا ځل دې چې واغېسته کوشش وکړي چې پس له دینه دینه استفاده ونه کړي. اصلا باید خلکو ته دا ذهنیت ورکړل شي چې خود سرانه دوا استفاده ونه کړي.
ولې ځینې خلک په ټریماډول باندې روږدي کیږي؟
دا کېدای شي څو دلیلونه ولري. یو دا چې د ډاکټر د خوانه ورکول کیږي، ډاکټر دې ته دوا ورکوي، دا ګوري چې دا څومره د دې درد ښه آراموي. پس له دې نه چې دا نسخه قطع شوه، دا ځي بیا خپل په سر هم دا دوا اخلي. ځینې خلک ډېر درانه کارونه کوي، دې لپاره چې دغه درد احساس ونه کړي، هغه درد نه ښه شي، دا استفاده کوي، دا هغه دوا نورو ته هم توصیه کوي. همدا دی چې په ټولنه کې ډېر خلک په دې باندې هغه کېږي، تینه استفاده کوي. دا ټول کېدای شي باعث د احتیاط شي.
د ټریمادول د استعمال لاند محل جن نڅدي
ټریمادول کده شي چې لاند محل اوارز ولري او یا هم اوګد محل لاند محل تاثیرات تداوی د پاره دي چې ډاکټر د خانه ورکول کیږي ترڅو د شخص درد آرام کی خو بیا اوګد محل چې دي د بیا احتیاط رامنځته کی چې اوګد محل هیڅ وخت د ډاکټر د خانه توصیه نه کیږي کله چې یو شخص د اوګد محل واخلي مثلا پوراس کی کدی دو ټابلیټ اغیسته دا درې کی سلور کی همداسې د دې د وجود مقاومت د دې په مقابل کې لوړ کیږي دا به مجبور دي چې د دې نه زیات واخلي د خپل په دماغ باندې تاثیر کوي په تنفسي مشکلات ورته پیدا کوي شخص ته سرګیچی پیدا کیږي سردردی پیدا کیږي استراب ورته پیدا کیږي یا تشویش خفګان خپل ځان باندې کنټرول نه لري اختلالات د خوب ورته پیدا کیږي همداسې په پوستکي کې ډېر تاثیرات لري چې شخص ته د پوستکي خارښ پیدا کیږي دا سم لیدلای نشي او دې ته د زړه بدوالی پیدا کیږي اسهالات پیدا کیږي استفراغ پیدا کیږي او همداسې اشتهای خرابیږي بل خبره دا چې دا شخص ته کمخونی پیدا کوي
پر ماشومانو د دې تاثیر څه ده ماشومان ته بن نازک وي مقاومت یې کم می نسبتا لویان ته پر دې باید دی اغیز شي
دا دوا چې دا باید د اتلس کالو نه چیټ سن کې بعد هیڅ استفاده و نه شي دی نه څنګه چې ویل ماشومان وجود دا هضموي نه شي نو دې لپاره ماشومان ته دا باید هیڅ استفاده و نه شي
پر امیدوارو خزو د شی ماډول د اغیز په اړه راته معلومات راکړي
حمله خزو ته دا ورکول کیږي نه کور کول کیګم باید د متخصص د نظر لاندې ور کول کیږي یو امیدوار خزې چې په دې باندې روغ دي دا کول شي ډیر زیات تاثیرات دغه په ماشوم باندې ولري چې کده شي د تاثیرات فزیکی اوسي او یا هم دماغي اوسي فزیکی کله چې د دې ماشوم پیدا شي ګورو چې هغه سوی شکل لري دا د فکری د لحاظ ډیر نشونمونه کوي سن ډیر زیات جګ دي مګم دا ورکه دي در صحیح یادوي نشي یو مورشه د امیدواری په وخت کې دی داوان استفاده کوي کله چې د ماشوم دنیا ته راځي هغه هم معتاد دي
د زهرو کاروان
نوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی ماشوم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه
نوځي موږ کله هم د کوکنارو بدل نشي
کوم مواد سره مبارزه غړندای او لاجی دي شي
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
درنو اوریدونکو تاسو له آزادې راډیو څخه د زهر کاروان خبرونه اوري وصل نشی موادو څخه د موتاجینو نړۍ ته ورزو او د موتاد خبري اورو 15 دیرش کلن شراغا په ایران کې په تاریخ اوختاسو خو کله چې کوړه راري نو په پډو راختاسو او وصل وو کالو رئیس نشا کوي دی وای چې په خوای دکان درلود ولوري ورته ویل چې یا به دکانداري پرېږدي او یا نشا خدای چې شراغا کوم لار غوړه کړ او په ژوند کې کوم نه خالو سره مخسو په دیاله زموږ همکار محمد یاس تر نک تخپل کیسه کړی ده
زما خپل د ولادت پروان نو نیم شراغا دی پینځه دیرش کلنیم د دوکان کار بارم و صابونم خرڅوه ده په دې نشې زه په ایران کې اخته شلم کارم کوه یوازې ډېر ستړی شلو دلته یو بلاله کوه ده زما ته داسې یو سیخ کې چې تور چرا وکړو باید خوراش دلته دفتر ته تراشه دا چې ما وله ما ستومانته یو کله ببرکه کړم والا عجب شی دي ما هېڅ عمل نه درلوسته بیخي مې نه پېژندل چې دا څه شی دي دا تریاکو وو کاله ما هلته نشه وکړه وو کاله نه چې راغلم دلته د تقریبا یو کال میشه په دې پودر رو بوختم ما دو ورځ یو گرم مصرف دلسته او تقریبا دو سام که دلی دو نیم سام که دلی خود رقم رقم دی دری سوا پوریم دی رول میره تا که و یه عملو که یاد دکان مروات دادی دکان کور کم فشارو بندی رو بره خدا دست یا بد عمل ده چه یعنی ایت مسلمان دی خدا پدی عمل ناخته که اصاب خرابی دل تنگی پا مال از اکه چه هر سونه مال بلر یا مال بر که بچه در عمل زای پیدا که دغه وخت پر ما ډیر بوجه نه ورکړی دی عمل پزای چې ما مثلا د خلقونه یې په فکر یو کچ د څونه زړه ور عمل دی ته به ورکه چې ما به هونده باندې بار ورکو وګری وخت در پیسې سره ورتلم دا پیسې به د ما چا کې چې وخت رو باندې پوښله که به وافته د وافته باندې کړی د وافته کې درې وافته باندې کړی به مې هم سازم په جنجال نه کوم نشم مرور ته میزنګ وی سل و صاحبین کمی را کولی بیا ما سنې دی نو فکر وکړ چې د څه دوسونه بد عمل تقریبا نن دوه دشتې دیش کلنې په ما کې هر تغییرات چې خو راي وسته دی عمل پیسونه خلاص مونځ نه هو کې د ایمان نه هو کې د صورت نه هو کې د مړی ژوند نه هو کې د ما دوه کې واده و زه نو وخت ورغلم دلته د ما خسر دی کوه دوه وختم دروتاک دی او د ما صد د ساتو چې مالوس وچو نو فکر وکړ په دا سر مې پسو کو چې درسنې اې زوته نشلی تلای وادی که مړی که ژوندی از هر څونه غټ مشکل لري باید دا پیدا کړي ارزه کې چې همه خدای کې ناستی یعنی نزدیکترین کستی مړی نشلی تلای بابا مړی ته یادانه ید خاک ید خسر مړی ته لانر
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا څه ده چې اکبر یو موټر چلون کی دی. د دې لارې پر غاړه یو رستورانت ته موټر دروي او سپرلوی ته وایي چې دلته به ډوډۍ وخوري او بیا به ځي. سپرلوی چې رستورانت ته نوځي نو ناببره پولیس رستورانت محاصره کوي. دا چې پولیسو ولې دا ځای محاصره کړ او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
ورونو په دې هوټل کې ډوډۍ خورو خو ډیر وخت به نه تیروي، لار اوږده ده، یو ساعت وروسته راشي. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام اکبر استاد، په خیر راغلی؟ ستړی مشي.
شکر لالا تام ستړی مشي.
خیر اوسې، قربان دشم. دا دې ډوډۍ مې درته راوړه.
دا دې څومره ډوډۍ راوړه؟ زه دا دومره ډوډۍ خوړلی شم
استاد. داسې نه ده چې مونږ پر تاسې د دې ډوډۍ احسان اچو، اصلا تاسې همیشه پر مونږ لوی احسان کوئ.
پوه نه شوم څنګه احسان.
که تاسې زمونږ هوټل ته موټر ونه دروئ نو زمونږ هوټل ته به پر یوه ځای دومره مېلمانه له کومه راشي؟
باسانډې والی ده نو، موږ به مېلمانه درته راوالو او تاسې به مفت او ډېره ښه ډوډۍ راکوئ. په څنګه به یې د زمري نوکام راکوي.
استاذه ډوډۍ دې وخوره چې سړېږي.
سمه ده خورم یې، خو ته ورشه ژر هغه زما امانتي راوړه چې ډېر خمار یم، نن مې تر ډوډۍ ډېر زیات زړه ورته کېږي.
استاده غم مه کوه، ستا امانتي مې مخکې لا راوړی دی. دا دې واخله، یو ورځ چې پوره هفته دې بس دی.
یاره شکر لالا، وایم ژوندی اوسې ژوندی.
اکبر استاذه، دا ستا ملګری ولې ولاړ؟ ده خو نه ډوډۍ وخوړه او نه یې بل شی وغوښت.
زما ملګری؟ زما سره خو ملګری نه و، څوک یادوي؟
دغه ځوان چې ستا څنګ ته ناست و همدا اوس ولاړه.
دا ځوان زه نه پېژنم، ما فکر کاوه چې موټروان به وي او ته به یې پېژنې.
زه خو د دې لاین ټول موټروانان پېژنم، خو دی موټروان غوندې نه ښکارېده. ما فکر وکړ چې ستا انډیوال دی.
زه خیر دی، یو څوک به وینو. په دې خبرو پسې مه ګرځه شکور لالا.
قومندان صاحب، هغه د هوټل شاګرد دغه دی چې موټروانانو ته چرس وروړي. شکر نومېږي.
بس ومې پېژنده، ته ولاړ شه، نور دې ماته پرېږده.
شکر او شکر.
بله قومندان صاحب.
ته دلته راشه.
دا راغلم قومندان صاحب.
دا موټروانانو ته چرس ورکې؟
څه شی چرس؟ نه قومندان صاحب، زه دا کار نه کوم. تاسې بس هم نه یاست پوه شوي.
ته را دی خوښه چې زه د یوارې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب، تلاشي مې کوي صاحب. دا دی
خاینه، دا څه شی دي؟ تا خو ویل چرس را سره نشته. وګوره ټول بالا پوښ له چرسو ډاک دی.
قومندان صاحب، ما خوشې که صاحب، زه بی ګناه یم.
ته یو مجرم یې، څنګه دې خوشې کوم؟ دا هر ورځ چې موټرونه ټکر کیږي او یا چپه کیږي، دا اکثر علت یې دا دی چې موټروانان نشیان دي او نشه یي مواد تاسو ورکوئ.
قومندان صاحب، زه خو د هوټل مزدور یم. د هوټل خاوند راته ویلي دي چې موټروانانو ته چرس ورکوه، او چرس هم د هوټل د خاوند دی صاحب.
نو د هوټل خاوند به هر ناروا کار درته وایي، بس ته به یې کوې؟ د هوټل خاوند چیرته دی؟
صاحب هغه نه دی راغلی نن.
نور چر چیرې دي؟
نور چرس نشته صاحب.
ته له پولیسو سره چالاکی کوې ها؟ ژر راته وایه چې نور چرس چیرې دي، که نه نو بیا به سخت پښیمانه شي او جزا به دې نوره هم ډېره شي.
صاحب په دغه پسخانه کې دي، وی ګورې زه غریب سړی یم صاحب، ما خوشې کوي.
اوهو دا خو سم د نشه یي موادو ګودام دی. الکه راشه دا سړی ونیسه، لاسونه یې ور وتړه او له نشه یي موادو سره یې په موټر کې پورته کړه.
سمه ده قومندان صاحب.
د ازادي راډیو د نو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی